لس بجے شوی. السلام علیکم. زمکاگل آزادی رادیو اور قطر منوریدن کو یوی بلی یو ساته خبرونه ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هر کلی کو. د دې خبرونه پر راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي که د افغانستان د انتخاباتو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون برخلیک روښانه نشي نو امکان لري چې امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه خپرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې ابراهیم سپی چمتو کړي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي که په افغانستان کې د انتخاباتو لانجه اوږده شي ځواکونه به یې له 2014 کال وروسته هم د لنډ وخت لپاره پاتې شي. د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان به نن یو ځل بیا په هر کله ولسمشر حامد کرزي سره وګوري او په بهرنیو خبرو کې اوري چې د پاکستان مذهبي مشر طاهر القادری خبرداری ورکړی چې که نواز شریف استعفا ونه کړي د مرګ ته تیار دی. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه چارواکی وایي که د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لنجمنه پروسه دوام وکړي او دا بهیر امنیتي تړون د لاسلیک کېدو مخه ونیسي پنتاګون پلانونه جوړ کړي چې له مخې یې له 2014 میلادي کال وروسته د لنډ وخت لپاره په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدو ته اجازه ورکوي. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي چې پرون افغانستان ته رسیدلی وایي د سمو شرایطو په صورت کې امریکا ته څلور میاشتې په کار دي چې له دې هېواده ټول سرتیري او وسایل وباسي. ډیمسي دغه راز وویل چې که امنیتي تړون چې له مخې یې په 2015 کال کې امریکایي ځواکونو ته په دې هېواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکوي لاسلیک نه شي او دې ته اړتیا وي چې سرتیري ژر ووځي. د امریکا پوځ پر یو لړ پلانونو کار کړی چې له مخې سرتیري په چټکه له دې هېواده ایستلی شي. ولسمشرۍ ته د کاندید اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیم یو غړی وایي چې ټاکل شوې نن دواړه کاندیدان په هر کې له ولسمشر حامد کرزي سره بیا وګوري او دا نوي ولسمشر د لواړې په ګډون پر یو لړ مهمو موضوعګانو خبرې وکړې. د تحول او تداوم ټیم یو ویان نومان شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تحلیف د مراسمو په ارتباط باندې ورسره هم د اجرایي پوست صلاحیتونو په ارتباط باندې چې البته هغه موضوع د دې ترمنځ ده خو کوم ملاقات چې د رئیس جمهور سره ترسره کیږي هغه د تحلیف د ورځې د تعیین په ارتباط باندې دی.
تر دې مخکې هم ولسمشر کرزي له دواړو کاندیدانو سره سوزلي کتلي وو خو د شینواري په وینا په مخکنیو کتنو کې د نوي ولسمشر د لواړې د پر ځای کولو نیټه نه ونیحې شوې. ولسمشر کرزي ویلي چې د سپتمبر په دوهمه نیټه به نوی ولسمشر لواړه وکړي. له ولسمشر کرزي سره دواړو کاندیدانو په داسې حال کې په ارګ کې بیا ګوري چې د رایو د تفتیش پروسه وروستۍ مرحلې ته رسیدلې او د رایو د باطلېدو پروسه هم پرون پیل شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د یو لړ تصویبي عملیاتو له امله 20 وسلوال مخالفین وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي چې دغه عملیات د نورستان، ننګرهار، اروزګان، کندوز، نیمروز او هلمند ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې د ملي اردو لخوا شوې دي. خبر پاڼه وایي چې د دې عملیاتو پر مهال د ماینونو د چاودنې له امله د ملي اردو درې سرتیري هم وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان مذهبي مشر چې په اسلام آباد کې د حکومت ضد مظاهرو مشري کوي وایي که صدر اعظم نواز شریف په 3 ساعتونو کې استعفا ونه کړي د مرګ ته تیار دی. طاهر القادری پرون هغه په زرګونو اعتراض کوونکو ته چې د پارلمان په مخ کې راټول شوي د نوي صدر اعظم د نوي ضرب الاجل د اعلانولو په مهال یو سپین کفن وښود او ویل چې دغه سپین کفن به یا د دوی یا هم د شریف د حکومت. هغه دغه خبرداری 3 ساعته مخکې له هغې ورکوي چې د نواز شریف حکومت ته د سیاسي اپوزیسیون د بل مشر عمران خان د ضرب الاجل وخت په ختمېدو و. دا تر اوسه نه ده معلومه چې که نواز شریف استعفا ونه کړي قادري او عمران خان به څه اقدام کوي خو داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي دواړه مشران له خپلو پلویانو وغواړي چې پر پارلمان یا د شریف پر دفتر یرغل وکړي. امریکایی چارواکی وایي د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن زوم د تروریستي فعالیتونو له کبله خپل پاتې ټول ژوند باید په بند کې تیر کړي. د نیویارک ټایمز سرنوالانو د سلیمان ابو عیس پر ضد د دعوې په اسنادو کې چې پرون محکمې ته وسپارل شول ویلي چې نوموړي ته حبس ابد سزا حکم به د تروریستانو د مخنیوي لپاره یو واضح پیغام وي. ابو عیس په 13 مارچ میاشت کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 له حملې وروسته د القاعده شبکې د ویان په توګه د ونډې په ترسره کولو تورن شو. په نوموړي په لګول شوي تورونو کې د امریکایانو د وژنې لپاره د سیسه جوړول او د القاعده شبکې ملاتړ شامل دی. په کویت کې زیږیدلی امام 38 کلن ابو عیس د بن لادن مشر لور سره واده کړی. د غزې په تړنګ کې پر جماعتونو کورونو او سرحدي عبوري ټکو د اسرایلي پوځ په بمبارۍ کې 10 فلسطینیان وژل شوی دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي پر یو 14 پوړیزه ودانۍ چې د غزې له لوړې ودانۍ څخه وه څلور توغندي ولګېدل چې 40 کسان پکې ټپیان شول. سباند یو اونۍ مخکې د اوربان له ناکامېدو وروسته په غزې کې د تلفاتو شمیر په منظم ډول لوړ شوی او په دې موده کې د اسرایلو په قلمرو هم سلګونه توغندي او هوانونه لګېدلې. د جولای په 8 د غزې په تړنګ کې د اسرایلي پوځ عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه 2000 فلسطینیان او 8 تنه اسرایلیان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې په عراق کې فرقه ایي شخړې اوج ته رسېدلې، پرون په پلازمینه بغداد او د دې هیواد په جنوب کې لږ تر لږه 450 کسان د بمی چاودنو په لړۍ کې وژل شول. په دې لړۍ کې یو خونړی برید د بغداد په ختیځ کې د شیعګانو پر یو جماعت وشو چې 11 کسان یې ووژل. په یو بله ناحیه کې هم چې اکثره اوسیدونکي شیعګان دي، دوه موټر بم چاودنو نور 11 کسان ووژل. د بغداد په یو بله سیمه کې چې اکثریت سنیان پکې اوسي هم به میچاودنې 15 کسان وشل. د عراق په جنوب کې په کربلا ښار کې دوه موټر بم حمله 12 تنه او په هلا ښار کې به میچاودنو 11 کسان وشل. په عراق کې تشدد په داسې حال کې زور اخیستی چې درې ورځې مخکې شیعه وسلوالو د بغداد د شمال ختیځ په یو جماعت کې 10 تنه سنیان وشل. د راپورونو له مخې د قرغستان پولیساتي ځواکونو پر یوې ډلې کلیوالو تاجکانو چې په یو لنجمنه سیمه کې د قرغستان د لوی لارې او یو پول د جوړولو د پلانونو په وړاندې مظاهره کوله ډزې وکړې او څلور تنه یې ټپیان کړل. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ راډیو د تاجکستان څنګه ته وویل چې دغه پیښه پرون د تاجکستان په بابو جان غفور سیمه کې رامنځته شوه. د ټپیانو له ډلې د یو وضعیت خطرناک ښودل شوی. په عین حال کې د انټرفاکس خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله خبر ورکوي چې وایي د تاجکستان او قرغستان پوله ساتو د قرغستان د باتیکان په دیالکت سیمه کې پر یو بل ډزې وکړې.
زموږ غږ ازادي راډیو او قدر منوریدونکو د خبرونو د تفصیل او همدارز د نورو کورنیو سیمایزو او نړیوالو خبرونو د اوریدو لپاره د ازادي راډیو انټرنیټ پانه وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د انټرنیټ پانه پته ده. د دې یو ساعت خبرونه پر راپورونو کې باوري چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي امریکا کولای شي دروان 2014 کال لپاره ترسي دوه ورسته هم په افغانستان کې خپل سرتیری پرېږدي. ولسمشر حمد کرزای نن یو ځل بیا د ولسمشرۍ له دوه کاندیدانو سره کتنه کوي. د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د سخت مخالفت په اوج کې به آیا ولسمشر د دواړو ټیمونو مخالفتونه حل کړی شي؟
موږ باور کوو چې د جناب رئیس جمهور په محضر کې دو مخکښ کاندیدانو ناسبه بل اخره یوې فایل ته ورسیږي.
د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ستر مفتش لخوا پر دوی د لګیدلو تورونو په اړه ځواب ویلو ته چمتو دي. نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو او د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ، د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو لونیس پروګرام تاندې څنګه سره یوځای د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرو او ریډیو ته را سره اوسئ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي که د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه ژر معلومه او د دوارخیز امنیتي تړون هم لاسلیک نشي، نو امریکا له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو لپاره تیاری لري. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارتن دمسی په افغانستان کې د سیاسي انتقال پروسې ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې آیا کوم یو کاندید به وکولی شي چې د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې ګډون وکړي. د امریکا د پوځ د لوی درستیز د څرګندونو تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا یو لوړ رتبه پوځي مشر وایي که د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لانجه نور هم اوږده شي او د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي، پنټاګون پر یو پلان کار کړی چې له مخې امریکایي سرتیری کولی شي د روان میلادي کال تر پای ته رسېدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا د پوځ لوی درستی جنرال مارتین دمسی دا خبره هغو خبریالانو ته کړې چې له ده سره افغانستان ته په سفر کې ملګری دي. د امریکا د پوځ لوی درسیز دغه راز وویل چې که امنیتي تړون لاسلیک نشي او د دې شي اړتیا پیدا شوه چې امریکایي سرتیری له افغانستان نه ووزي، امریکا 120 ورځو ته اړتیا لري چې ټول سرتیری او پوځي وسایل او تجهیزات له دې هېواده وباسي. د امریکا د پوځ لوی درسیز د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د قمندان د بدلېدو په مراسمو کې د ګډون لپاره پرون افغانستان ته لاړ. امریکایي جنرال جوزف ډانفورد په داسې حال کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو مشري جنرال جان کمپل ته سپاري چې طالبانو په دې وروستیو کې ډلیزو حملو ته زور کړی او د سیاسي انتقال لپاره د نوي ولسمشر د غوره کېدو پروسه هم ځنډنی شوې ده. د امریکا د پوځ لوی درستی جنرال مارتین دمسی وویل موږ دا خبره کړې چې امنیتي تړون ته اړتیا لرو، هغه ته په دې خاطر نه چې ګواکې موږ اجازه نه لرو چې سرتیر مو د روان کال تر پای ته رسېدو وروسته په دې هېواد کې پاتې شي، بلکې دغه امنیتي تړون به د افغانستان د حکومت د ښه نیت او ارادې څرګندونه کوي. د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ویلي چې د بریالي کېدو په صورت کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک کوي. جنرال دمسی هم دا خبره ومنله چې دی په افغانستان کې سیاسي انتقال ته اندېښنه لري. دمسی وویل بلاخره به یوه ورځ د انتخاباتو ګټونکی اعلانېږي، خو بایلونکي هم په دې پروسه کې مهم رول لوبولی او د ټولنې د یوې برخې ملاتړ خپل کړی دی. هغه زیاته کړه د ده په باور دا مهمه ده چې دوی یوه داسې حل لاره پیدا کړي چې بایلونکی هم پکې شامل وي او تر ډېره د بایلونکي او ګټونکي مسله مطرح نه وي بلکې یو شراکت رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روانې میاشتې په سر کې دغه غوښتنه له دواړو کاندیدانو وکړه چې د ناتو د سرمشریزې د مخې د پر یوې حل لارې موافقه وکړي. د ناتو سرمشریزه د سپتمبر په 4 په ویلز کې جوړیږي. د امریکا د پوځ مشر دغه راز وویل تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې آیا کوم یو کاندید به وکولی شي چې په دې سرمشریزه کې چې د ناتو مشران په افغانستان کې د دې سازمان د راتلونکي ماموریت په اړه پرېکړه کوي ګډون وکړي. افغان امنیتي ځواکونه چې ټاکل شوي د روان کال تر پایه د هېواد بشپړ امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي په جنوب او ختیځ کې د طالبانو له سختو حملو سره مخامخ دي. جنرال مارتین دمسی وویل د سختو جګړو اټکل کړی و، خو په ډیرو مواردو کې لیدل شوي چې افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې ځانونه منسجم کړي او له طالبانو لاندې کړي سیمې بیرته ونیسي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه. په پام کې ده چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو دوه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله نن یو ځل بیا له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ارګ کې کتنه وکړي. ښاغلي کرزي د یکشنبه په ورځ هم له دواړو کاندیدانو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د هېواد نوی ولسمشر باید د وږي اسمبلۍ په 11 نیټه ضرور لوړه وکړي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د اشرف غنی احمدزی د کمپاین یو بیان نومن شینواري وویل چې په نننۍ کتنه کې به د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د ملي وحدت پر راتلونکي حکومت کې د اجرایه مشر د صلاحیتونو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وشي. د مرکې په پیل کې مې له ښاغلي شینواري څخه د نننۍ کتنې د اجنډا جزئیات وپوښتل.
قرار داسې دی چې دواړه مخکښ کاندیدان جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د رئیس جمهور سره د رئیس جمهور ته مالي کې یو ځل بیا سره وګوري او د تحلیف د مراسمو په ارتباط باندې ورسره هم د اجرایي پوسې صلاحیتونو په ارتباط باندې چې البته هغه موضوع د دې ترمنځ د حکومت ملاقات چې د رئیس جمهور سره سره کیږي هغه د تحلیف د ورځې د تعیین په ارتباط باندې دی.
شنو رسېب مخکې خو هم په همدې موضوع باندې له ولسمشر سره کتنه شوې و د دواړو کاندیدانو، دا بیا کتنه په څه معنا ده؟
کتنه شوې و په ټولو موضوعاتو باندې بحث شو، د تفتیش د پروسې په تفریح باندې بحث ترسره شو او همداراز د تحلیف د ورځې په ټاکلو باندې چې البته هغه ته نهایي شوې نه وه.
په کلیاتو باندې د توافقات سره شي او باور په دې دی چې دا ملاقات به ان شاء الله چې ټول مسایل نهایی کې تحلیف راځه هم نهایی شي او سره دې سره چې څومره نور موضوعات یې هغه به هم نهایی شي.
په داسې حال کې چې د لویدیځو رسنیو په تبصرو کې ویل کیږي چې د دواړو انتخاباتي کمپاینونو ترمنځ اختلافات ډیر ژور دي او داسې نه ښکاري چې ډیر ژر به پای ته ورسیږي، د ولسمشر سره کتنه به د دې اختلافونو په حل کې څه مرسته وکړی شي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان جمهور رئیس جناب احمد حامد کرزی د افغانستان جمهور رئیس لا اوس هم خپل مشروعیت او خپل قانونیت لري او د یو ممتدې زمانې لپاره افغانستان جمهور رئیس پاتې شو، د هغه رول او اغېز کماکان باقي پاتې دی. موږ باور په دې دی چې د جناب رئیس جمهور په محضر کې د دوو مخکښو کاندیدانو ناسبه بالاخره یوې پایلې ته ورسیږي. فقط د موضوع نور ټول موضوعات مې حل شوي دي. د اجرایي پوځ د صلاحیتونو په ارتباط باندې بحث هم چې تر ډېره حده پورې ورباندې بحث شوی دی او امیدوار یو چې د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې دغه موضوع ته هم د پای ته کېښودلی شي. دا چې څوک تفصیلي کوي دا د هغوی خپل موقف دی، اما زموږ عامد او زموږ ګمان او زموږ باور دا دی چې انشاءالله ټول موضوعات د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې او ملت سره چې کوم ارزښتونه مطرح دي د هغې په رڼا کې به انشاءالله دا ځل دا موضوعات حل شي.
فکر کوئ چې ستاسو سیال ټیم به د ولسمشر خبره ومني؟
زه فکر کوم دغه عامد چې نتیجه نه ده ورکړې ډېر به د حقیقت سره موافقت ونه لري. تر ډېره حده زموږ موضوعات حل شوي دي. سفر یو موضوع پاتې ده چې د اجرایي پوست صلاحیتونه به څه وي. دغه موضوع پاتې ده چې په دې اړوند باندې هم کافي پرمختګ ترسره شوی دی. زه امیدوار یم چې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ډېر دانشمند او یو هوښیار او بادرده او بااحساسه کس په حیث باندې د افغانستان د ملت دردونه احساس کړی شي او بالاخره به هغه څه چې د افغانستان اساسي قانون وایي او د افغانستان د ملت تقاضا ده هغې ته به بالاخره انشاءالله چې د راشي او دغه بومبسته به خاتمه ورکړي.
د ولسمشری د کاندید اشرف غنی احمدزی د کمپاین ویاند نومان شینواره یو چې د ولسمشری له دوه کاندیدانو سره د ولسمشر حامد کرزی د پلان شوی کتنې په اړه چنن په پام کې ده له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس د کابل چاپ او رسپانو مخکتنه کوو. قاسم سولمال د کابل نننۍ رسپانې کتلې او مهم ټکی راته وایي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیل موضوعاتو ترڅنګ د انتخاباتو دویم پړاو د رای د باطلېدو د پروسې د پیل او د پاکستان د کورونی چار وزیر لخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست د وروستیو تورونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې. د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د رای باطلولو پیلېدل د پرمختګ یو بل ګام. د مقالې لیکوال لیکي چې د رای د ابطال پیلېدل یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې ژر تر ژره د انتخاباتو پروسه بشپړه او راتلونکی ولسمشر اعلان سي. محور خپلواک رسپانه بیا د رای د باطلېدو د پروسې د پیل ترڅنګ وایي چې یوازې د انتخاباتو وروستیو کشمکشونو افغانستان ته یولس میلیارد ډالر زیان اړولی چې د اندازه ممکن لا هم مرستو څو برابر ډیره وي چې یوازې په درې څلور میاشتو کې بهرنیو ملاتړو له افغانستان سره کړی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په حواله لیکلي چې د رای پاڼو د باطلولو د علني غونډو په بهیر کې تر اوسه پورې د رای ورکولو د سیمو له جملې څخه شپږ اویا باطل سوي دي او د درې زره اووه سوه اته څلوېښتو له جملې څخه دوه اویا د بیا څېړنې بهیر کې شامل سوي دي. سرنوشت شهزادی ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې پاکستان د افغانستان په تورنولو سره خپل لاریون کوونکي ډاروي. ورځپاڼې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د ویان په حواله لیکلي چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر هغه ادعا رد کړې چې ویلي دي د افغانستان استخبارات هڅه کوي په پاکستان کې د روانو مظاهرو پر مهال چاودنې او ځانمرګي بریدونه ترسره کړي. په مطلب کې ویل سوي چې پاکستان غواړي له دې لارې د عامو خلکو ذهنونه مخشوش کړي او په پای کې محور ورځپاڼې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په اساس ویلي چې د تروریستانو اصلي ځالې په پاکستان کې دي او افغانستان هیڅ وخت له تروریزم څخه ملاتړ نه کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکي وایي دوی چمتو دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ورستیو اداو ته ځواب ووایي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ځانګړې ادارې په خپل وروستي راپور کې ادعا کړې چې د افغانستان د پولیسو او ملي اردو سره مرسته شوي زرګونه میله وسلې او پوځي تجهیزات لا درک دي. د موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش وروستی راپور ردوي او وایي د وسلو د ورکېدو د اهدا په وړاندې ځواب ورکولو ته چمتو دي. د افغانستان د فوز لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي اردو د تجهیز او پیاوړتیا لپاره چې څومره مرستې شوي دوی یې په مسؤلیت سره حساب ورکولو ته حاضر دي. ښاغلي کریمی که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړه، خو ویې ویل
هغه څه چې ملي اردو ته ورکړي که هغه وسلې یا نور وسایل دي موږ یې حساب ورکولو ته حاضر یو او په دې اړه نوره تبصره نه کوو.
په هغه راپور کې چې څه موده وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش له دفتر یا سیګار څخه خپور شو، ویل شوي چې د 2004 میلادي کال راهیسې د افغانستان سره د نږدې 200,000 ملي وسلو مرسته شوې ده. د دې ادارې په راپور کې راغلي چې د دې وسلو مجموعي ارزښت 6.6 میلیونه ډالر و چې اوس یې له ډلې شاوخوا 200,000 میله وسله ورکه او یا دا چې د وسلو مسلسل شمیرې تکراري ثبت شوې دي. په ورته وخت کې د ادارې ویلي په هغه وخت کې افغان امنیتي ځواکونو ته د دوی تر ضرورت ډېرې وسلې ورکول شوې دي او حتی د دې احتمال شته چې دا وسلې د دولت مخالفینو ته په لاس ورغلي وي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د وسلو د ورکېدو په اړه د سیګار دا راپور ردوي او وایي د پولیسو سره شوې مرستې ټولې ثبت شوي او دوی یې په اړه حساب ورکولو ته تیار دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو ته د وسلو او ټولو پوځي تجهیزاتو د ویش سیستم ډیر شفاف دی.
هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت ته تقسیم شوي دي موږ یې د هر یو بیل بیل ځواب ورکوونکي یو او په مجموع کې موږ د هغوی ټول اسناد او مدارک په واک کې لرو. موږ په دې باور یو چې د دې راپور په ځینو برخو کې د توازن خیال نه دی ساتل شوی او د هغه څه په اړه چې زموږ مربوط کیږي زموږ نظر نه دی پوښتل شوی. په مجموع کې ټول هغه څه چې په شفافیت پورې اړه لري د کورنیو چارو وزارت کې شته او موږ یې په اړه اندېښنه نه لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبه په ورځ مسؤولو ادارو ته دنده وسپارله چې د دې موضوع په اړه څېړنې وکړي او ژر تر ژره د خپلو څېړنو نتایج روښانه او په دې اړه د افغانستان موقف بیان کړي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا د سیګار اداره یوه نړیواله معتبره اداره بولي او وایي چې د دې ادارې راپور ډېر وخت واقعیتونه ښکاره کوي. د امنیتي چارو کارپوه عبدالهادي خالد ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې په دې اړه ستونزې د امریکا د غلط تدارکاتي سیستم په اساس رامنځته شوې دي.
زما په نظر د سیګار گزارش دا واقعي دی او رښتیا دی. دا ځکه چې سیستم تدارکاتي د امریکا اردو د امریکا او سیستم د توزیع دا ډېر عیب لري. دوی په خپله یو قرارداد سره قرارداد کول او اصله واخیستل ډېر بې کیفیت اصله اما په ډېر عالي قیمت.
که څه هم په تېرو 14 کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز لپاره په میلیونونو ډالر لګول شوي دي خو اوس هم انتقادونه موجود دي چې په پرمختللي وسلو د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره سم کار نه دی شوی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
در شب از مقغل ازادی رادیو او رای ازادی رادیو او رزید اونهی ده سهر لعو ده مخام تر اوخ پریگیم. پا بلوچستان که ده افغان کردوالو ده مهاجر کردونو ده نوی کولو دو هم پراو پیل شوی. تاکل شوی ده سپتمبر ده میشت تر پایا ده پراو دوام مکری. خلا هم شاوخوات سلویک زره افغانان پاتی دی چی خپل نوی کارتونه ندی ترلاسه کری. براکوال میاخیل راپور را کوی.
د روان کال د فبروري په میاشت کې په بلوچستان کې افغان کډوالو ته د مهاجرت د نویو کارډونو د ورکولو بهیر پیل شوی چې درې میاشتې دوام وکړ او شاوخوا 200,000 افغانانو پکې نوي کارډونه ترلاسه کړل او دویم پړاو په روان اګست میاشت کې پیل شوی چې ټاکل شوې دوې میاشتې دوام وکړي. د کوټې په سیټلایټ ټاون کې د نادرا ادارې لخوا افغانانو ته د کارډونو ورکولو مرکز ته هره ورځ لسګونه افغانې مېرمنې او نارینه ورځي او په تاوده لمر تر انتظار وروسته خپل نوي کارډونه ترلاسه کوي. د افغانستان میمنې له سپین ږیري ګلاب اکا مې وپوښتل چې کارډونه یې نوي کړل که علاوار نه دی رارسېدلی؟
وو د خیر نه مې کړل اوه کارډ وو څلور د کوچنیانو ودرېد لویانو وه بس مو سره زم کړي د خیر سره بس هغه چې پرل پسي وي د خیره بس په خپل کور باندې روان یو.
کوم افغانان چې د مهاجرینو په حیث راجستر دي او په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي یو این ایچ سی آر سړي سر $200 مرسته ورسره کوي، ځکه ډېر افغانان لا هم دې ته منتظر دي چې د پخوانیو کارډونو په شمول خپلو هغو هلکانو او نجونو ته هم نوي کارډونه جوړ کړي چې تر 15 کلنۍ اوښتي او بیا که افغانستان ته ستنېږي نو د یو این ایچ سی آر مرسته به ترلاسه کړي. د بادغیس ولایت یوه اوسېدونکي مرزا ګل هم خپل کارډ نوی کړی خو د کورنۍ د کارډونو جوړېدو ته په تمه دی.
ما کارډ نوی کړی هیڅ مشکل پیدا شي نو اوس مې ملا سنیت نه شو لاړ سم لاین د شو وسه افغانستان زموږ کرکه دی به شي دا یو مشکل ستا موږ کارټونه شي دي مکمل نه جوړ شي
نو تو سوای چې ټول جوړ شي به چې زیات نه یو سیار چې مرسته
کوي و نه شي یو شي هم سیم مشتم مش کوم غریبان خلک شي موږ افغانستان ته لاړ سم نه یو شي کرایه او یو شي پلاس یو له
د کندوز ولایت یو میرمن وایي نارینه په خواري مزدوري پسې ایران ته تللی او دوی پر لپسې د کارډونو اخستلو مرکز ته راځي خو ورته ستیر کړی او کارټ تر لاسه نه کړی.
کارډونه تر اوسه نه دي کړی اوس راغلی نه کوي و کارټ دې دا دوی درې میاشتې کړی چې زه ورځ ولن لاړ سه 15 شپې بعد راځه بیا رالو ول بیا شل شپې بعد راځه بیا چرالو ول مې شپې درس بیا دروځې پسې چرالو ول دا نن ورځ راته وټاکل نن ترس نارینه مونستر سره
په سټلایټ ټاون کې د نادرا د ادارې له خوا د افغانانو د مهاجرت کارډونو د مرکز مشر نسب الله کاکړ وایي په لومړي درې میاشتنی پړاو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې افغانانو کارډونه ترلاسه کړل خو په دویم پړاو کې شاوخوا 40,000 کارډونه پاتې دي او یوازې د کوټې په دفتر کې ورکول کیږي.
تر اوسه پرې 1500 واس پاس تر اوسه وړل شوی چې کوم ټایم پیریډ موږ ورته ورکړی د سپتمبر تر اینډ په زما خیال نه دی چې په دې کې به په یو شل زرم ډلیور شي چې دا خلک هم خپل په دا کیمپو کې پراته دي په علاقو کې پراته دي او هغه خلکو لاسته کارډ نه دی رسېدل باید دل د خپل ځانونو راورسي او د خپل کارډونو تر لاسه ورسي.
په بلوچستان کې ډېر داسې افغانان شته چې کورنۍ هم دلته دي خو وایي د کار د نشتوالي له امله په مسافرۍ یا ایران او یا هم افغانستان ته ځي، ځکه یو نه په 2010 کال کې د مهاجرت کارډونه نه و نوي کړي. په همدې سبب دا ځل هم د دوی کارډونه نه دي جوړ شوي. د میمنې اوسېدونکي نسب الله وایي پولیس راګرځوي پیسې ځنې اخلي خو کارډ یې هم نه نوی کیږي.
د څلور کاله په ایران کې وم چې رالم اوس تر وخت تېر شوی دی وایي نه نوی کیږي بیا که دوه میاشتې بعد اعلان سول بیا راسوای څلور پنځه انډوالا راسره هغه دم نه نوی شوي.
د نادرا د دفتر مسؤول نسب الله وایي دا شمېر ورته نه دی معلوم چې څومره راجستر شوي افغانانو ته دا ځل کارډونه نه ورکول کیږي خو وایي هغه کسان چې تېر ځل یې خپل نوي کارډونه نه و ترلاسه کړي د نادرا دفتر دا ځل د هغوی لپاره کارډونه نه دي جوړ کړي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سیاسي بحران دوام لري او د عمران خان او طاهر القادری زرګونه پلویان له هم د پارلمان مخې ته د احتجاج په توګه راغونډ دي. اعتراض کوونکي د نواز شریف د استعفا او د نویو انتخاباتو غوښتنه کوي. دا اعتراضونه هغه مهال لا پراخ شول چې القادری یو ځل بیا د حکومت د استعفا او د اسمبلو د منحلولو لپاره 48 ساعته ضرب الاجل وټاک. له پېښور د ذبیح الله شفق په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
که څه هم له یوې خوا په پاکستان کې د رامنځته شوو سیاسي کړکېچونو د اواري لپاره سیاسي هلې ځلې چټکې شوي، نو له بلې خوا په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې دوام لري او د حکومت مخالف عوامي تحریک ګوند مشر ډاکټر طاهر القادری یو ځل بیا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته د استعفا ورکولو او د اسمبلو د منحلولو لپاره 48 ساعته ضرب الاجل ټاکلی. د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې له خپلو زرګونو پلویانو سره یې د رواني میاشت له 15 نېټې راهیسې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت ضد پراخ لاریونه او مظاهره پیل کړي. دا مهال د پاکستان د پارلمان مخې ته راغونډي او د نواز شریف د استعفا او د اسمبلو د منحلولو غوښتنه کوي. د دواړه تور لګوي چې د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند تیر کال په عمومي ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسېدلې. قادری د سه شنبه په شپه خپل پلویانو ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته 48 ساعته ضرب الاجل وټاکه او ویل که چیرې پر روانو دوه ورځو کې له خپلې دندې استعفا او د پارلمان په ګډون ټول اسمبلې منحلې نه کړي نو بیا به د تاوتریخوالي مسؤلیت د هغه پر غاړه وي. د وایز د نواز شریف حکومت او هغه ته یوازې 48 ساعته وخت ورکوم په دې کې استعفا ورکړي او د پارلمان په ګډون د ټول اسمبلی منحلې کړي. که چیرې زموږ غوښتنې له پامه وغورځول شوې نو بیا که هر ډول تاوتریخوالی رامنځته شو مسؤلیت به د نواز شریف پر غاړه وي. نوموړي خپلو پلویانو ته په داسې حال کې چې کفن یې په لاس کې وویل که چیرې نواز شریف استعفا ورنه کړي او یو قومي حکومت رامنځته نه شي نو خپل انقلاب مارش به ناکام وبولي چې بیا تر ژوند مرګ غوره ګڼي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم خپل پلویان ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د نواز شریف پر حکومت نیوکې وکړې او ترې وی غوښتل چې ژر تر ژره استعفا او په پاکستان کې نوې ټاکنې وکړي. عمران خان حکومت د نواز شریف د استعفا او نوو انتخاباتو په ګډون شپږ غوښتنې کړې چې حکومت یې یوازې څلور غوښتنې منلې او د صدر اعظم استعفا د پاکستان د قانون خلاف بولي. د پاکستان د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری لخوا د پاکستان حکومت ته د دوه ورځو تر ضرب الاجل ټاکلو وروسته په دې هېواد کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ تماسونه چټک شوي او هڅه کېږي چې رامنځته شوې سیاسي شخړې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداري او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د همدې هدف لپاره د دوشنبې په ورځ د عمران خان د تحریک انصاف